کلیم شي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او د خبرونو ویان دي انیس اجمل ترڅنګ د اکرام مسکین یار نیکی هلی او سلامونه ومني. د پښتون تحفظ مومنت د مشر منظور پښتین د اسلام آباد په اسلامیک یونیورسيټي کې یو غونډې ته وینا د خبرونه د سر موضوع دا یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدر هم راوړي. د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې به درته د باختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د انیس اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د اسلام آباد په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې د پښتون تحفظ مومنت غونډه روانه ده. په خبر کې د قبایلی سیمو خلک د جرګې لاري د خپل ستونزو د هواري لپاره کړنلارې جوړوي او د بحرین حکومت وایي چې د شیا وسلوالو د یوې شبکې 114 مشکوک غړي یې نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د پښتون تحفظ مومنت غړو د اسلام آباد په اسلامیک انټرنیشنل پوهنتون کې غونډه دوام لري. د غونډې ته د پښتون تحفظ مومنت مشر منظور پښتین په خپل وینا کې ویل په قبایلی سیمو کې خلکو ته ډېر تاوانونه رسیدلي او په پرامن توګه خپلې مسئلې هوارول غواړي. نوموړي زیاته کړه چې غورځنګ به تر مسئلو هواري پورې هلو ځلو ته دوام ورکړي. د پښتون تحفظ مومنت غړو په خبره پرونی هم په اسلام آباد کې په بیلابیلو ځایونو کې غونډې او ملاقات په پېښور کې د قبایلی سیمو مشران او ځوانان ورغونډ شوي او د جرګې له لارې د خپلو ستونزو د هواري لپاره کړنلاره جوړوي. د جرګې یو ګډونوال او قبایلی مشر ملک سرور خان نن مشال ریډیو ته وویل د دوی د ناستې تر ټولو مهمه موضوع په قبایلی سیمو کې په امنیت باس کول دي.
امن راوستل غواړو خو بیا دا کوو چې مثال د حکومت سره په ګډه او په شاریکه باندې د دغه مسایل حل دا درګاه یا د خلک د ځا په ضد نه دي راوتلي. دا کوم سیاسي مقصد نه لري خو د دې خاورې د ښه ساتلو په خاطر باندې موږ هر وخت د مفاهمه د مذاکرې او د هر شي دپاره تیار یو.
د قبایلی سیمو مشرانو ځوانان وایي له تیرو دوه ورځو راهیسې دوی غونډې کوي او نن په جرګه کې یو کاري ډله ټاکي چې هغه به د مسئلو د حلولو لپاره له چارواکو سره رابطې کوي. په پاکستان کې په لومړي سل د ټیټې طبقې یوه هندوه د سینیټری په توګه منتخب شوې ده. 9 کلنه کرشنا کوماری په سند صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند غړې ده. نوموړي اسوسییټډ پریس ته ویلي سینیټ ته رسیدلې په ګمان کې هم نه وو اوس په منتخبېدو خوشاله ده. کوماری زیاته کړه په پاکستان کې به د ځپل شوو خلکو د حقونو په ځانګړې توګه د ښځو با اختیاره کولو د هغې صحت او تعلیم لپاره کار ته دوام ورکړي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان د سینیټ 250 غړو انتخاباتو کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند پلوي کاندیدانو کامیابی ترلاسه کړې ده. پرونی انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون کاندیدانو د اسد امیدوارانو په توګه برخه اخیستې وه. په مجموعي توګه د مسلم لیگ نون ګوند حمایت یافته 45 کاندیدان کامیاب شوي دي. د پاکستان پیپلز ګوند 2 سینیټران منتخب شوي دي. همدارسته تحریک انصاف ګوند 6 سینیټرانو بری ترلاسه کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي دوه، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې دوه، نېشنل پارټي دوه، متحده قومي مومنټ، مسلم لیگ، فنکشنل او جماعت اسلامي یو سینیټر منتخب شوی دی. په انتخاباتو کې 100 آزادو کاندیدانو هم بریا ترلاسه کړې ده. د قبایلی سیمو 4 آزاد کاندیدانو هم سیټونه ګټلې دي. پټان کې د جشن دمن په نوم د پسرلی میلانن په دویم ورځ هم روانه ده. د ټانګ ضلع ډیپټي کمشنر راجا فضل خالق نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې میلې مقصد په سیمه کې صحتمند هلو ځلو ته وده ورکول دي.
د دې مقصد دا دی د علاقې کې کھیل او ثقافت او د نظر بازی او موسیقي مشاعره وغیرہ وغیرہ چې کم دي کنه دا کھیل او ثقافت ترقی مونږ غواړو.
راجا فضل خالق زیاتوی چې په دې میله کې د پولو نیزه بازی پهلوانې ترڅنګ یو شمیر نورې لوبې هم شاملې دي. د دې په خبره دا اوس هر کال کیږي. د هلمند ولایت په نادلی ولسوالۍ او د لشکرګاه ښار په نهمه حوزه کې وو وسلوال وشل شوي او 4 زخمیان دي. نن د افغان چارواکو لخوا مشال ریډیو ته برالیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان ګډو امنیتي ځواکونو د نادلی ولسوالۍ کې د پیل شوو عملیاتو پر مهال 4 وسلوال وشلي او 3 زخمیان کړي دي. همداراست د لشکرګاه ښار نهمه حوزه کې د عملیاتو پر مهال 3 وسلوال وشل شوي او 1 زخمي شوی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پرون په یو چاودنه کې سلور پاسون کوونکي وچل شوي او دوه زخمي اندي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د روداتو ولسوالۍ په سنگر سرای سیمه کې پرون له غرمې وروسته شاوخوا یوه بجه د پاسون کوونکو د مشر فریدون په موټر د سړک غاړې باندې چاودنه شوي چې په نتیجه کې دغه سلور ملګري وچل شوي او فریدون له یو بل ملګري سره زخمي شوی دی. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د جنوبی کوریا ولسمشر سبا د ملي امنیت رئیس په مشرۍ او پلاوی شمالي کوریا ته ستوي چې د اټومي پروګرام په سر ترنګلتیا ختم کړي او د پیونګ یانګ او واشنگتن ترمنځ د خبرو لارې چارې ولټوي. د لس کسیز پلاوی به په دوه ورځني سفر شمالي کوریا ته ورسي او هلته به د هېواد لوړو چارواکو سره خبرې کوي. د جنوبی کوریا ولسمشر دفتر ویلي دا خبرې به په کوریا ټاپو سیمه کې د امنیت ښه کولو، د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ اړیکو ښه کولو او د شمالی کوریا او امریکا ترمنځ په خبرو بیا پیلولو لپاره د حالاتو برابرولو په موضوع وي. د دې وروسته به د جنوبی کوریا وفد امریکایي چارواکو ته د سفر جزئیات ورکولو لپاره امریکا ته هم ورسي. په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي چې د شیا وسلوالو د یوې شبکې 116 مشکوک غړي یې نیولي دي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت په وینا نیول شوي کسان د هغه شبکې غړي دي چې ایران جوړه کړې او ملاتړ یې کوي، خو د ایران حکومت دا تورونه رد کړي دي. او اخیری خبر د لوبو په اړه، پرون په شارجه کې په شل اوریزه سیالو کې ملتان سلطان لوبي کوټا ګلیډیټرز لوبډلی کوټا ګلیډیټرز ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې پېښور زلمی ټیم لاهور کلندرز ته په 10 وکټو شکست ورکړ. دا په دې ټورنمنټ کې د لاهور کلندرز لوبډلی پنځم شکست و. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکار یعنی ساجمل وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د اسلام آباد په اسلامیک پوهنتون کې د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین وینا کړې ده. هغه وایي او په پټانګ کې د جشن دامان په نوم باندې یو میله روانه ده. ډی سی فضل خالق وای
دکې فری سټایل پولو هم شروع کړو. پرونه غو میچو چترال نه ټیمونه راغلو او دلته پنجاب نه دا نزاوازی دي پره.
او د دغه ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي د مشال ترڅنګ. تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه پیل ته ورزو او د سر راپور وړاندې کوو. د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین وایي د لټولو خلکو سره په انساني اساس تعلق ساتل غواړي او له هیڅ چا کرکه نه کوي. نوموړي نن د اسلام آباد په اسلامیک انټرنیشنل پوهنتون کې د پښتنو ځوانانو یوې غونډې ته وینا کوله چې نور تفصیل زموږ همکار منور شاه درکوي.
نن د اتوار په ورځ پښتون تحفظ مومنټ د اسلام آباد په اسلامیک انټرنیشنل پوهنتون کې د زده کوونکو پښتنو ځوانانو په بلنه یو غونډه کوي چې پکې له دوی سره پښتنو ته په ورپېخو مسلو خبرې کیږي. غونډې ته د وینا په وخت د غورځنګ مشر منظور پښتون په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ د حالاتو په اړه وویل. منظور پښتون همداراز اویل چې لټول خلکو سره بغیر له توپیره په انساني اساس تعلق ساتل غواړي او له هیڅ چا کرکه نه کوي. نوموړي زیاته کړه،
موږ دا پرندو سره د تقلید نه کوو، موږ انسانیت غواړو، موږ امن غواړو، موږ د خپل مینا کده هر چا سره نو دا انسانیت په خاطر باندې.
پښتون تحفظ مومنټ په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا او بیلابیلو قبایلي سیمو سفرونه کړي او له ځایي خلکو سره یې د هغوی د ستونزو په اړه خبرې اترې کړې دي. یا تحریک پلان لري چې د روانې میاشتې په 11 نیټه په کوټه کې هم یو لوی غونډه وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوبیدونکو د قبایلی سیمو مشران او ځوانان په پیښور کې ورغونډ شوي او د جرګې له لارې د خپلو ستونزو د هوارې لپاره کړنلاره جوړوي. د جرګې یو منتظم مشال ریډیو ته وویل تیرو دوه ورځو راهیسې دوی غونډې کوي او نن په جرګه کې یوه کاري ډله ټاکي چې هغه به د مسلو د حلولو لپاره له چارواکو سره رابطې کوي. پامیر ساحل یې معلومات درکوي.
د جرګې یو منتظم جاوید شابخیل مسید مشال راډیو ته ویل د دوی جرګه له هیڅ سیاسي ډلې یا ګوند سره تړلې نه ده، بلکې د ټولو قبایلي سیمو ولسی مشران او ځوانان یې ورغونډ کړي دي، ځکه چې له تیر څخه د پاسه یو لسیزه راهیسې د هغو سیمو د مسالو د هواري لپاره هیڅ کار نه دی شوی. شابخیل مسعود وایي د دې جرګې په نتیجه کې یو څلوېختي یا کاري ډله جوړوي چې په هر قبایلي سیمه کې به فعال وي.
د قبایلو په سطح باندې یو څلوېختي به جوړو، 15 کلونه در بدر یو، قسمه قسمه ستونزو سره مخاطب یو، هزار قسمه بیمارې مشکلاتونه چاو چاو سره مخاطب یو. زمونږ د مسلې او زمونږ د حال پښتنه څوک نه کوي او مونږ باندې قسمه قسم الزامونه لګي.
له جاوید شابخیل مسعود هم پوښتنه وکړه چې د دې کاري ډلې د جوړولو طریقه څه ده او آیا د ټولو قبایلي سیمو مشران به پکې شامل وي او که څنګه. دی وایي د دوی کاري ډله بشپړ جمهوري جوړښت لري.
خدای خدمتگار هم ورته ویلی شو، هغه د خلکو خدمت کوي، یو قسم د خلکو د مطلب کو مشکلاتونه دي، مسائل دي، په دې باندې دوی او دا داسې شي په دې کې د هر ټرایب نمائندگی وي او دا یو ډیموکراټیک یعنی د جمهوریت یو داسې عجیبه مثال دی. مونږ ورته پښتو کې چلوېختي وایي، خو دا هغه جمهوریت دی کنه چې په دې کې د کور کور نماینده وي.
د جرګې یو بل ګډونوال او قبایلي مشر ملک سرور خان مسعود وایي د دوی د ناستې تر ټولو مهمه موضوع په قبایلی سیمو کې پر امنیت بحث کول دي.
موږ په دې علاقې ته امن راوستل غواړو، خو بیا دا کوو چې مثال د حکومت سره په ګډه او په شریکه باندې د دغه مسایل حل. دغه درګاه یا د خلک د ځا په ضد نه دي راوتلې، دا کوم سیاسي مقصد نه لري. د دې خاورې د دفاع په خاطر، د دې خاورې د پرمختګ په خاطر، خو د دې خاورې د ښه ساتلو په خاطر باندې موږ هر وخت د مفاهمت د مذاکره او د هر شي لپاره تیار یو، تر څو چې زموږ د حکومت او د خلکو په منځ کې دا کوم اویزي ګاډي دي، کوم انګامې راغلي دي چې پاینده کې دا شیان بیا رانه.
په پیښور کې د جرګې تر پیل مخکې د قبایلي سیمو مشرانو او ځوانانو اتڼ هم وکړ.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د پاکستان سینټ انتخاباتو کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو زیات 15 سیټونه ګټلې دي. پیپلز ګوند 12 سینټران منتخب شوي دي. پرون په سلور واړو صوبو او قومي اسمبلی کې د سینټ انتخاباتو لپاره رای واچولې شوې. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن مرکزی ګوند په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړې ده. د سینټ انتخاباتو غیر حتمی نتیجو تفصیل له ګولیا ځاورو.
د پاکستان سینټ 250 غړو انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تر مخه د واکمن مسلم لیگ نون ګوند حمایت یافته کاندیدانو بری ترلاسه کړی دی. د مسلم لیگ نون کاندیدانو په انتخاباتو کې د آزاد امیدوارانو په توګه برخه اخیستې وه. په مجموعي توګه د مسلم لیگ نون حمایت یافته 15 کاندیدان کامیاب شوي دي. پاکستان پیپلز ګوند 12 سینټران منتخب شوي دي. همدارس تحریک انصاف ګوند 6 سینټرانو بری ترلاسه کړی دی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند 2، جمعیت العلماء اسلام فی ډلی 2، نیشنل پارٹی 2، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان 1 او مسلم لیگ فنکشنل 1 سینیٹر منتخب شوی دی. په انتخاباتو کې 200 آزادو کاندیدانو هم بری تر لاسه کړی دی. په پیښور کې د شخصي ټلویزیون جیو نیوز بیرو چیف محمود جان بابر مشال اړیتو ویل چې په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند زیاتره غړو خپلو کاندیدانو ته ووټ نه دی ورکړی. د قبایلی سیمو لپاره په څلورو سوکو هلال الرحمن، شمیم افریدی، میرزا محمد افریدی او هدایت الله کامیاب شوي دي. خو د فاټا کامیاب شوي کاندیدانو سره د واکمن مرکزی ګوند ملاتړ تر لاسه وو. په پنجاب کې یو لس سیټونه پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او یو څوکۍ تحریک انصاف ګوند ګټلې ده. په سندھ کې لس سیټونه پاکستان پیپلز ګوند، ایم کیو ایم او مسلم لیگ فنکشنل یو یو سیټ ګټلې دي. په خیبر پختونخوا کې پنځه سیټونه تحریک انصاف، دوه مسلم لیگ نون، دوه پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډلی او جماعت اسلامي یو یو سیټ ګټلې دي. همدارس په بلوچستان کې پختونخوا ملي عوامي ګوند دوه، نېشنل پارټي دوه، جمعیت العلماء اسلام فیډلی یو او آزاد امیدوارانو شپږ څوکۍ ګټلې دي. په اسلام آباد کې دوه څوکۍ مسلم لیگ نون حمایت یافته کاندیدانو مشاهد حسین سید او اسد جنیجو ګټلې دي. د سینټ انتخابات وروسته په پارلیمان کې مسلم لیگ نون ګوند د غړو شمیره درې دېرش ته رسیدلې ده. پیپلز ګوند په سینټ کې شل غړي لري. په ایوان بالا کې د آزاد امیدوارانو شمیره ولس ده. تحریک انصاف سینیټرانو شمیره دولس ته رسیدلې ده. د ایم کیو ایم پنځه سینیټران پاتې شوي دي. همدارس نېشنل پارټي پنځه، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان څلور، پښتونخوا ملي عوامي ګوند درې، جماعت اسلامي دوه، عوامي نېشنل پارټي بی این پی ایم او مسلم لیگ فنکشنل یو یو سینیټر لري. د پاکستان الیکشن کمیشن د قانون له مخې هر درې کال وروسته د سینیټ انتخابات کیږي.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واورېدل چې د سینټ انتخاباتو کې واکمن مسلم لیگ نواز زیات تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي او په دویم نمبر پیپلز ګوند دی. د سینټ انتخاباتو وروسته د پاکستان سیاسي منظرنامه به څرنګه وي، پر دې موضوع زموږ همکاري ملیحه میرزاده سیاسي شنونکي ایمل خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د سینټ انتخاباتو نتیجې همداسې متوقع وي که څنګه؟ نو نوموړی وایي
بچنا الیکشنونو کې عموماً دینو پغټ پیمانه باندې چې دینو خلک خپل ټوله خرڅي سنیټران یا ایم این ایګان یا ایم پی ایګان خپل ټوله خرڅي اکثر په دې موقعه موږ ګورو چې په سیاسي جوګاتونو کې هم چې دینو د وفاداریانې د تبدیلولو په پټه یا د خپل حزب د مرضۍ بغیر د ووټ ورکولو یو دغه موجود وي، یو روجان موجود وي، یو خدشه موجود وي. نو دا پیرا خو هم مونږ ګورو چې ځنې دیونو کې دغه شوی دی، غیر متوقع ریزلټ راغلی دی. خو لکه د مخکې په شان چې به څنګه د انتخاباتو نفس کومې خبرې کې دي، اطلاعات کې دل هغه رنګې دغه نشته، پکې خبرې پکې نشته.
که تاسو ګورئ په پاکستان کې څه چې دا سیاست دی، داسې ګنګوسې وې سموده کې چې دا انتخابات په اونې شي پدې باندې بیا ځینو ګوندونو خپل تحفظات هم ښودلي او ډېر اوازونه پورته شوي. نو اوس چې دا کم پروسس روان دی، د جمهوري عمل ته تاسو څنګه ګورئ؟
ګوره داسې دی چې که څه هم مونږ ګورو چې د تیرو درې کالو راځي په پاکستان کې کوم سیاسي اړې ګړې چې دی، یا منګورو چې مختلف سیاسي مخالف ګوندونه یا د مسلم لیگ کوم سره چې مخالف ګروپونه دي، هغه په مختلف حکومت باندې ناستې کلی پلتونه کړي دي یا مختلف کوششونه شوي دي. دا تاسو چې کوم افغانانو طرف ته اشاره کړي دا بالکل د دې ایسوا د دې عملی سوا چې غوښتلې چې په مسلم لیگ نون باندې یا په نواز شریف باندې په غیر مستقیبانه یا مستقیبانه توګه باندې راڅن یا غیر راڅن هغه باندې فشار راړي او هغه دې ته مجبوره کړي چې ځینې هغه خبرې چې هغه اسټبلشمنټ غواړي هغه ته ومني. خو حقیقت دا دی چې په پاکستان کې حالات دې ته نه دي تیار چې ګنې فوج یا کوم بل اداره راشي او هغه دا موجوده پارلیمانی نظام چې دی نواده ختم کی. او مونږ ګورو د سینټ الیکشن دا ثابته کړه چې کوم قوت غیر جمهوری غیر سیاسي قوت غواړي چې په پاکستان کې کوم سیاسي قوت کمزوره کی یا سیاسي مخالف چې دی نو هغه په غیر جمهوری توګه باندې دا د اقتدار نه لري کی. نو هغه قوت هغه کوششونه چې دی نو بجای د دې چې فائدہ ورکړي هغه د هغه په خلاف تمامي کی. ځکه مونږ قتل د سینټ الیکشن کې مسلم لیگ چې دی نو خپل پوزیشن برقرار ساتلی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14518 1918 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ڈی پی ویلي په پاکستان کې په ولسی چارو کې خود ته ډېره کمه یا د نشت برابر نمائندګي ورکول کیږي. د بشري حقوقو فعالان هم وایي په پاکستان کې په حکومتي او نورو ادارو کې د خزو برابر ونډې لوجي به پر خزو د تشدد د هغوی د مسلو مخنیوي یقیني شي. تفصیل د انیس اجمل پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی ویلي په پاکستان کې د یو شمېر ټولنیزو خنډونو له وجې پالیسي چارو کې ښځو ته نمایندګي نه ورکول کیږي. یادې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د هیواد نیمه آبادي د ښځو دانو باید چې دوی ته په فیصله سازیو او ولسي خدمتونو کې د برخې اخیستو موقع ورکړل شي. په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي دا هم وایي په حکومتي او نورو ادارو کې د ښځو برابر ونډې له وجې به په ښځو د تشدد او د هغې د مسئلو مخنیوي یقیني شي. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن یو غړي عاصم ملک په دې اړه وویل،
خو ځکه چې دغه سیاسي شرکت کې دوی عدم شمولیت وجه چې کوم دی دغه قسم ته مسایلو ته پر کوم دی د ښځو لکه هغوی تکلیفاتو کې اضافه کیږي، که خوا هغوی د روزګار حوالې سره دي یا عادي ژوند حوالې سره دي. یعنی که تاسو وګورئ پاکستان کې تقریبا 200 میلیونه خلک چې کوم دي تقریبا چې د ښځو چې کوم د لیبر فورس کې شرکت دی هغه تقریبا تاسو وګڼئ چې 12 میلیونه دي. کم یو این موجوده کم رپورٹ راغلی دی یو این ڈی پی او دا یو این وومن هغه مطابق هم داسې دی چې 15 ښځې دي نو 15 ښځو کې یوې ښځې لا چې کوم دی د روزګار موقع ملوي. په عدم شرکت چې کوم په سیاسي عمل کې دي دلته کې تاسو وګورئ ریزرو سیټس نه علاوه جنرل سیټونه ډېرې کمې ښځې راځي، نو دوی چې په ریزرو سیټونه راشي نو دوی هغه څه فیصلې نه شي کولای ښځو لپاره.
د پاکستان قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخې په دې اسمبلی کې د ښځو لپاره 60 سیټونه مختص دي او 10 جنرل سیټونه ورکل شوی دي. د خبر پختونخوا په سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وای په پاکستان کې بیا زیاتره ښځې سختي مزدوري او کارونه هم کوي چې د خواریکښو له قانون سره سمون نه خوري.
د ښځې نوکریانې مزدوریانې هم کوي او بل دا چې فیصله سازۍ کې ورته مواقع هم نه میلاویږي، بل دا چې بعض دفعه ډېر هغه دباو هم ساتلی کېږي او بعض دفعه د حالات د وجې نه هم هغه ډېر زیات دباو اوسېږي. نو موږ په خپله باندې کتلي دي چونکې دلته کې ډېر زیات آفات هم راغلل او که آفات نه راغلي نو هم د هغې نه مخکې چې دی نو ماشومانې جنکۍ او بیا یا زنانه چې دي نو په مزدورۍ باندې دا موږ په خپله باندې لیدلي کتلي دي. نو زه وایم چې دا شی ډېر زیات دی او اوس خو ډېر زیات دی، اوس په کې ټرافیکینګ هم انوالو شو، نورې خبرې په کې داسې عناصرو ته هم مواقع میلاو شوي کوم چې په دې تاک کې چې هغوی د زنانو نه یا د خرید و فروخت یا بیا پھر د هغو نه نور څه غلط کارونه اغستل، غیر شرعي غیر قانوني کارونه اغستل دا کېږي، ولې چې د هغو د کور سربراهان نشته او بیا یو مور هم مجبوره شي.
عاصم ملک وای پاکستان تر هغې پرمختګ نشي کولی تر څو چې د هیواد حکومت د ښځو برابره ونډه عملي کړي نه وي.
دا حکومت ته موږ خو داسې غندنه کوو او موږ غواړو چې داسې مثال په کار د حکومت ته دوی سره اکثریت هم او دوی داسې اقدامات کولی شو د ښځو ته تعلیم کې برابره موقع ورکړل شي. هغوی ته دلته کې چې کوم د زموږ دلته کې ډومیسټیک وایلنس چې کوم دی دوی د هغې لپاره هم موږ کوشش هلې ځلې وکړي غږ مو پورته کړی دی چې دغه باره کې قانون سازي وشي.
په دې اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. په پاکستان کې له یوې اوږدې مودې راهیسې ښځې ګیله کوي چې په سیاسي ټولنیز ډګر کې ورته د پام وړ برخه نه ده ورکړل شوې، خو په داروستیو کې د ښځو په مشرۍ یو شمېر سازمانونه جوړ شوي چې د دوی د ځواکمنولو لپاره کار کوي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون پر استعمال نیوکه کړې دي. په دې لړ کې سی این این ټلویزیوني شبکې لیکنه خبره کړې وای چې په دې هیواد کې زیاتره وخت هغه کسان د دې قانون له سختۍ سره مخامخېږي چې کمزوري او بېوزله وي. د دې لیکنې مهمې برخې احمد شاه زمي وړاندې کوي.
د امریکا مذهبي ازادي ادارې او وډو ویلسن څیړنیز مرکز کې څیړونکي فرح ناز اصفهاني د سی این این ټلویزیوني شبکې پر ویبپاڼې خپل لیکنه د ایټلی په روم ښار کې د تاریخي مقام کولیسیوم په ذکر پیل کړي چې په پاکستان کې د دې قانون له مخې له سزا سو سره د یووالي څرګندولو لپاره د تیر شنبه په ورځ په سرو رڼاګانو پوښل شوی و. پر دې مهال پاپ فرانسیس آسیا بیبي ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړي. د پاکستان د شیخوپرا یو عدالت عیسائی مذهب لرونکي 45 کلنې آسیا بیبی ته په 2010 کال کې مذهب ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا واورول چې مقدمه یې لا تر اوسه د ځان ښکار ده. لیکنه کې راغلی چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون د پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق لخوا په 1980 لسیزه کې معرفي شو. لیکنه پر مخ زیاتوي چې دا قانون هغه وخت ناسم وکارول سي کله چې قهرېدلي یا پارېدلي خلک بېله څه ډول پلټنو او پښتنو مشکوک کس پر هغه ځای په خپلو لاسونو ووژني. لیکنه د محمد نفیس په نامه د سیړونکو په حواله کاږي چې په پاکستان کې له 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې څه باندې 50 پیښې رامنځته شوي چې مذهب ته په سپکاوي مشکوک کسان یا خو ماورای عدالت وژل شوي یا په زندان کې مړ شوي دي. فرهناز اصفهانی په خپل لیکنه کې زیاتوي چې دا ډول تورن او کسان مقدمه پر مخ وړل د وکیلانو لپاره هم ډیر کړاو جن او خطرناک کار وي. لیکواله د بشری حقوقو د فعال او د پاکستان نامتو وکیل راشد رحمان مثال راوړي چې په 2014 کال کې د دوو وسله لرونکو کسانو لخوا په خپل دفتر کې ووژل شو. پر دې سربیره د خیبر پښتونخوا د سوابي یو ځوان مشال خان د تیر کال د اپریل پر 13 نیټه د عبدالولي خان پوهنتون مخ ته بلوګرو مذهب ته د سپکاوي په تور لومړی په ډزو او وروسته په وهلو ټکولو وواژه. خو وروسته پولیسو او ګډې پلټنیز ډلې وویل چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی او هغه د یو سازش له مخې وژل شوی دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه نشون د سرنسته د
هغه ته فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته کینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې وردو ټانک ته په ټانک کې د جشن دامان په نوم باندې یو میلا دوام لري پکې د پولو نیزه بازی د سپو منډه پهلوانی او یو شمیر نورې ثقافتي هلې ډلې روانې دي. په دې اړه باندې د ډیپټي کمشنر ټانک د سره راجا فضل خالق سره مې مرکه کړې او په سر کې مترې پختلې چې د دې مقصد څه دی نو هغه وایي
جشمیر دامان مطلب دامان علاقہ جکم دی دی نوم سره تعلق دی نو دا خو مخکینا سره دبره دغه نو اوس دی کال مونږ نو نو شروع کړی دی نو د دې مقصد دالی دی علاقې کې کېل او ثقافت او د نزا بازی او موسیقي شاعر مشاعره وغیرہ وغیرہ چې کم دی کنه دا کېل او ثقافت ترقی مونږ غواړو په دې وجه باندې مونږ دا شروع کړی دی.
په دې کې څومره خلک برخه اخلي او دغه لوب چې کم دی دا مقابله دي د یو بل ترمنځ؟
او جی دا خو ډېر زبردست انټرېسټینګ مقابله روان دي. نو یو خاص خبره دا و دی کې فری سټایل پولو مونږ شروع کړو پرونه غمیچو چترال نه ټیمونه راغلو او دلته پنجاب نه دا نظامی لپاره پنجاب کې کوم مختلف سیټیز دي ټول پاکستان نه خلک راغلي دي. نو په دې کې نظامی کې کم از کم 50-60 کلب شامل دي. دین علاوه پهلوانی مقابله وو دین علاوه والی بال او ډاګ ریس وو پولو میچو نو ټول چې کوم دي خیر خیریت سره روان دي او پبلک ډیر انټرسټ سره دا ګوري.
ها دې ته به څومره خلک راغلي؟
تقریبا پرون خو ډېر زیات ټرن اوټ پولو مې شي کم از کم 20-25,000 سپیکټرز ناستو. اوس هم نزا بازی روان دي کې هم ډېر زیات خلک پارټیسپیټ کوي هزارو کې تعداد دي.
بل فضل خالق صاحب دغه تاسو سره جوخت د جنوبي وزیرستان قبایلی سیمه ده او دغه ډېر قبایل هم آباد دي هغوی په دې کې برخه اخلي؟
او جی دلته خبره ده دي کنه دا خو اوپن دي پولیټیکل انتظامی چې کوم هغه هم ته وو موږ سره وو دي ارګنایزیشن کې ګره نو خلک خو آزاد دي دا اف آر ټانګ نه د وزیرستان خلکو دی خان او پشاور او ټول زګونه راغلي دي. نو ډېر زبردست خلکو انټرسټ دي او ډېر پوزېټیو روان دي.
په دې کې خو له تاسو کومه برخه ور کړې ده؟
خو ځکه دلته دومره زیات نه وو نو معمولی غونډه چې کوم هغه د پر اسپیشل ارنجمنټس وو نو هغه هم کتلو
هغه په تماشایانو تراغلي لکه کتو تراغلي وي خزي.
او راغلي دي او راغلي
او دا به تاسو هر کال کوي
ان شاء الله مو پروگرام دادی دا جشن دمان هر کال دی ټایم کی دا ائیډیل ټایمینګ دی وس ټمپریچر هم دغه د دومره سیوا هم نه دی دومره کم هم نه دی کنه نو پدې کی مطلب هر یو کال مو گجه دا یو کلندر ایونت به جوړو او ان شاء الله دی ته ګورنمنت فل فاندینګ کوي او دې کې د خلکو فائدہ ده او امن او امان والی او عراقی کی سیر و سیاحت او کھیل او چکم ثقافتی پروگرام دی هغه ترکی د دې مقصد دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګي راجا فضل خالق چې د ټانګ ضلع ډیپټي کمشنر دی او موږ سره خبرې کولې چې دغلته د جشن دامال په سلسله کې سهالې ځلې روانې دي. درنګ سات کې سلور نیمې بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز د انیس اجمل نه.
د پښتون تحفظ مومنټ غړو د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل پوهنتون کې غونډه دوام لري. د غونډې ته د پښتون تحفظ مومنټ مشر منصور پښتون په خپل وینا کې ویل په قبلي سیمو کې خلکو ته ډېر تاوانونه رسیدلي او په پر امن توګه خپلې مسلې هوارول غواړي. نوموړي زیاته کړه چې غورڅنګ به تر مسلو هواري پورې هلو ځلو ته دوام ورکړي. په پېښور کې د قبایلي سیمو مشرانو ځوانانو غونډ شوي او د جرګې له لارې د خپلو ستونزو د هواري لپاره کړنلاره جوړوي. د جرګې یو ګډونوال قبایلي مشر ملک سرور خان نن مشال ریډیو ته ویل د دوی د ناستې تر ټولو مهم موضوع په قبایلي سیمو کې په امنیت بحث کول دي. په پاکستان کې په لومړي ځل د ټیټي طبقې یو ایندوا د سینیټری په توګه منتخب شوی. نه دیرش کلنه کرشنا کوماری په سند صبح کې د پاکستان پیپلز ګوند غړې ده. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان د سینټ 250 غړو انتخاباتو کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند پلوي کاندیدانو کامیابی ترلاسه کړې ده. پټانګ کې د جشن دامان په نوم د پسرلی میلا نن په دویمه ورځ دوام لري. د ټانګ ضلع ډیپټي کمشنر راجا فضل خالق نن مشال ریډیو ته ویل چې د دې میلې مقصد په سیمه کې صحتمند هلو ځلو ته وده ورکول دي. د هلمند ولایت په نادری ولسوالۍ او د لشکرګاه ښار په نهمه حوزه کې وو وسلوال وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. نن د افغان چارواکو لخوا مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې افغان ګډو امنیتي ځواکونو د نادری ولسوالۍ په نادری ولسوالۍ کې د پیل شوي عملیاتو پر مهال څلور وسلوال وژلي او درې زخمیان کړي دي. دغه سی بیا په لشکرګاه ښار نهمه حوزه کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وشلي. د جنوبي کوریا ولسمشر سبا د ملي امنیت رئیس په مشرۍ او پلاوي شمالي کوریا تستوي چې د اټومي پروګرام په سر ترنګلتیا ختمه کړي او د پیونګ یانګ او واشنگټن ترمنځ د خبرو لارې چارې ولټوي. او په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي چې د شیا وسلوالو د یوې شبکې یو سل او شپاړس مشکوک غړي یې نیولي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د انیس اجمل نه اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی د هارون باچا نه و.
پاکستاني ډان ورځپاڼې د هغه هیواد د سینټ پر پرونیو انتخاباتو لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي هغه ګنګوسې دروغ ثابت شوې چې ګواکې دغه ټاکنې به پر وخت ونه شي. د پاکستان سپریم کورټ د پریکړې چې نواز شریف نور د مسلم لیگ نون ګوند د صدارت لپاره اهل نه دی او په نتیجه کې د پاکستان الیکشن کمیشن دا فیصله چې د غل خوا نامزد کاندیدان به په دغه ټاکنو کې برخه وانغسته شي هم د هیات ګوند لپاره ستونزې ډېرې کړې. خو لیکنه کاږي پر دې هر څه سربیره انتخابات وشول او په ترڅ کې دا ثابته شوه چې د هیواد سیاسي ګوندونه پر جمهوري عمل یقین وساتي نو ځان ته د مخکې تګ لارې پیدا کولی شي. د لیکنې تر مخه پر راتلونکي ورځو کې به روښانه شي چې د پاکستان سینټ نوې جوړښت د هغه هیواد د جمهوري پړاو په مخ ته بیولو کې څه رول لوبوي. یو بله مهمه مرحله هم روان کال کېدونکو عامو انتخاباتو هغه ده. که څه هم دا اوس تر ډېره حده یقیني شوه چې عام انتخابات به و نه ځنډیږي خو کېدل به بې له ستونزو هم نه وي. د نواز شریف او د پاکستاني دارو ترمنځ ناندرې ښایي لا هم روانې ووسی چې د لیکنې تر مخه هدف یې د هغه هیواد له سیاسي منظرنامې د نوموړي بشپړ لرې کول دي. داسې معلومیږي چې د پاکستان راتلونکي عام انتخابات به ډېر ګرم او د هغه هیواد د جمهوریت لپاره برخلیک ټاکونکي وي. لیکنه زیاتوي له دغو انتخاباتو مخکې د پاکستان د عبوري حکومت جوړولو په اړه فیصلې باید په ډېرې سنجیدګۍ سره وشي. بل پلو له پاکستانه په اردو ژبه خبرېدونکي ایکسپریس ورځپاڼې په خپل اداریه کې په هغه هیواد کې د ټرافیک حادثو په شمیر کې د زیاتوالي موضوع راخستې. لیکنه وایي د خالی پر ورځ په بلوچستان کې د کراچۍ ته تلونکي یو مسافر بس او ټرک په ټکر کې د ماشومانو او ښځو په شمول شپږ کسان مړه او شپاړس نور زخمیان شول. لیکنه کاږي په پاکستان کې د ټرافیکي پیښو غټ لاملونه اکثره وخت د ډرایورانو لاپرواهي او د ګاډو په زیات صورت سره چلول وي. ځینې وختونه بیا د لویو لارو په جوړولو کې انجینرانو او ټیکدارانو غلطۍ کړې وي چې زور یې د ټرافیکي پیښو په صورت کې له عام وګړو وځي. د لیکنې تر مخه د هیواد پر لویو سړکونو د ټرافیکي پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. حکومت د دې پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات کړي خو کارګر نه دي ثابت شوي. لیکنه زیاتوي حکومت باید د هیواد پر سړکونو د ټرافیکو پر قوانینو عمل درآمد یقیني کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویارک ټایمز او سپانی د فاینانشل ټاسک فورس لوري د پاکستان نوم په خړ لیست کې اچولو په موضوع مقاله خبره کړې ده. بلخوا نېشنل انټرست مجلې د افغانستان سیاسي بحران ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې درته ګولیاز وري.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي تیر اونۍ د امریکا له لوري ترهګرو سره په مبینه توګه د پاکستان د مالی مرستو په تور هغه حیوانات په تور فیرس کې شاملولو ښکاره کیده چې سعودي عرب او چین به په سمدستي توګه دا خبر رد کړي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر خواجه آصف هم په ټویټر باندې لیکلی وو چې خپل ملګرو هیوادونو مننه کوي. خو د ورسپانه په خبره تیر جمعې په ورځ د پاکستان دوه نږدې ملګري هیوادونو له مرستو په شاشول او د پاکستان نوم به د جون په میاشت کې په خړ لیست کې شامل کړل شي. ورسپانه لیکي فاینانشل ایکشن ټاسک فورس یو نړیواله اداره ده چې د ترهګرو سره مالی مرستو کوونکي هیوادونه او په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو څارنه کوي. ورسپانه لیکي د پاکستان نوم په خړ لیست کې شاملولو وروسته هغه هیواد لپاره ګران شي چې نړیوال مارکیټ ته رسائی ولري او راتلونکي دوبه کې به د پاکستان قرضې 3 ارب ډالرو ته ورسیږي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د نورو خبرو سربیره دا د پاکستان لپاره د خجالت خبره وه چې یو وار بیا د هغه هیواد فوج له وسلوالو ډلو سره د اړیکو په اړه بحثونه شروع شوي دي. د دې ترڅنګ سعودی عرب او چین د لوري د دې ګام مخنیوي نه کول هم د پاکستان لپاره ښه خبره نه ده. ورسپانه د سیاسي شنون کې عارفه نور په حواله لیکلي پاکستان په خړ لیست کې اچولو خبره جدي ده. په 2012 کال کې دې معاملې ته توجه نه ورکړل شوی خو اوس د ټرمپ ادارې په جدي توګه دا خبره په پام کې نیولې ده. ورسپانه لیکي ټرمپ ادارې پر پاکستان فشار نور زیات کړی او ورسره مالی مرستې هم ځنډولې دي. ورسپانه لیکي دا ځل د پاکستان نوم د هند پر ضد وسلوالو ډلو سره د مرستو په تور اچول شوی دی. خو د پاکستان د کورونو چارو وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې لشکر طیبه پر ضد یې لمخ کې عملیات شروع کړی دي. بلخوا نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې سیاسي بحران په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بلخ والی عطا محمد نور ترمنځ ناکامه خبرې تری د هغه هیواد ملي یووالي او ثبات لپاره ګټور نه دي. داسې کارونه د لسیزو خواري په سند لاهو کولی شي. د کابل او بلخ ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی د ولسمشر محمد اشرف غنی ادارې اهمیت کم کړی دی. مجلې کې په 2014 کال کې د ملي یووالي حکومت جوړېدو را پدې خوا سیاسي فضا به آرامه ده او مشران یې هم له یو بل سره کار کولو ته زړه نازړه دي. مجلې کې کچاري ملي یووالي حکومت د برابرۍ په بنیاد واکمنۍ تقسیم کړي نو امنیت به ډېر خشي او سیاسي حالات به هم کشیدنه وي. مجلې کې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب دي او پر دې سربېره سیاسي باورې او مشران هم تقسیم او غیر مستحکم دي. د مجلې په خبره په افغانستان کې دي په 2019 کال کې ولسمشري انتخاباتو نه وړاندې سیاسي پیچیدګي ختم کړل شي او زر تر زره دي انتخاباتي اصلاحات نافذ کړل شي. د دې په مرسته به شفافه او آزاد ټاکنې یقیني شي. مجله زیاتوي چې باید افغان ولسمشر انتخاباتي اصلاحات نافذ کړي او موجوده سیاسي تاوتریخوالي کې کمی راوستلو لپاره رول ترسره کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په روس کې د ټاکنو نه پس د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین یوې غونډې ته وینا کړې ده. په دې اړه باندې بخنه غواړو. یو الیکشن ریلی ته وینا کړې ده. په دې اړه باندې فرشته جلال زئی دا راپورټ برابر کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د مسکو په وستر لوبغالي کې په داسې غونډه کې وینا وکړه چې انتخاباتي کمپاین ته زیاته ورته وه. په روسیه کې بعد د مارچ 14 نیټه د جمهوري ریاست ټاکنې وسی. ولادیمیر پوتین له خپلو پلویانو سره د سترو بریاوو ژمنه وکړه. ویل زه هغه کسانو ته چې د غشتلې روسیې لپاره دلته په دې لاریون کې راغون شوي هرکلی وایم، خو یوازې د هغو خلکو چې نن د مسکو په زړه کې دلته راټول شوي نه، بلکې زموږ د پراخ هیواد په ټولو برخو کې خپلو پلویانو ته شراغ لاس پایم. او داسې ډیر خلک سته، شمیر یې سلګونو زره میلیونونو ته رسیږي. ولادیمیر پوتین تیر کال په دسمبر کې د روسیې د ولسمشرۍ څلورمې دورې ته د ځان د کاندیدۍ اعلان وکړ او دا د هغه د انتخاباتي کمپاین لومړۍ غونډه وه. پوتین 58 کلن دی او له 1999 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د صدر اعظم او ولسمشر په توګه په نوبتي ډول واک چلوي. په روسیه کې د قدرت پر کړیو د هغه کلک کنټرول او د هغه د منتقدانو په وینا له ډیرو کلونو راهیسې د سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره د هغه شدید کمپاین پر روانو ټاکنو کې د هغه په بری کې د شک ځای نه پرېږدي. رپورټونه وایي چې په مسکو کې پرون د ولادیمیر پوتین خبري د هغه هیواد دولتي مطبوعاتو په پراخ ډول خبرې کړې. ولادیمیر پوتین په لوژنی کې سټډیوم کې خبرې کولې چې په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره جوړ شوی دی. روسیه به د روان میلادي کال په جون او جولای میاشتو کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو قربانوي. ولادیمیر پوتین د پنجشنبه پر ورځ خپل ولسته په کلنۍ وینا کې ژمنه وکړه چې د خلکو د ژوند وضعیت په ښه کړي او چارواکو ته یې امر وکړ چې د هغو روسانو شمیر باید ډیر کم کړي چې په فقر کې ژوند کوي. د رپورټونو پر اساس ولادیمیر پوتین ولسته خپل کلنۍ وینا هم په میاشتو ودنډوله او په داسې وخت کې وکړه چې د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنو ته تر دوو اونیو کم وخت پاتې دی. پوتین د مارچ په لومړۍ نیټه ولسته په کلنۍ وینا کې د نویو اټومي وسلو د جوړولو خبره وکړه چې ناټو تړون فرانسې، جرمني، د امریکا متحدو ایالاتو او یو شمېر نورو غربي هیوادونو سخت انتقادونه ورباندې کړي دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان نه د افغان کډوالو د بیرته راستنیدو لړۍ پیل شوه. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ آزادۍ ریډیو ته وویل دغه وزارت د ملي او نړیوالو همکارانو په مرسته په یو هر اړخیز پلان کار روان کړی. له بلې خوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي افغان حکومت په یوازې ځان د دې توان نه لري چې راستنیدونکو کډوالو ته د ژوند ښه زمینه برابره کړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صحافی په راپور کې اورو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د دورې په ختمېدو سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له هغه هیواد نه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ د مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه محدود شمېر کورنۍ هیواد ته ستنې شوي، خو په خبرې چې د وخت په تېرېدو سره به دا لړۍ تیزه شي.
هغو هیوادوالو چې په پاکستان کې د کډوالۍ کار درلودو او د ملګرو ملتونو سازمان تر پوښښ لاندې وي، د هغوی د راستنېدو لړۍ د ژمي په دریو میاشتو کې درول شوې وه. اوس دا لړۍ بیرته پیل شوې ده. یو محدود شمېر کسان راستانه شوي، دا پروسه نوې پیل شوې او وروسته به دا شمېره لوړه شي.
ښاغلي میخیل وویل دغه وزارت د ملي او نړیوالو همکارانو په مرسته په یو هر اړخیز پلان کار کوي چې په وینا یې په کلنی ډول د 200,000 افغان کډوالو راستنیدنې ته زمینه برابروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې له 1,000 ډیر افغان کډوال هیواد ته راستن شوي دي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې پریکړه کړې وه چې افغان کډوال باید د مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې خپل هیواد ته ستن شي. اوس مهال نږدې 2,000,000 افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي چې له دې ډلې 1.4 میلیونه یې له پخوا او پاتې نور د کورنیو جګړو په ترڅ کې ثبت شوي دي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان به هغه مهال بشپړ شي چې افغان کډوال بیرته هیواد ته ستن شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په یوازیتوب د دې توان نه لري چې راستنیدونکو کډوالو ته د ژوند ښه زمینه برابره کړي.
افغانستان
حکومت په یوازې ځان د دې توان نه لري چې له 3 میلیونو ډیرو کډوالو ته د ژوند ښه امکانات برابر کړي. حکومت به په دې بریالی نه شي چې هغه اسانتیاوې راستنیدونکو کډوالو ته برابرې کړي چې اړتیا یې ده.
ښاغلی بلوس ویل کچېرې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ټولنو لخوا په دې برخه کې له حکومت سره مرسته وشي، افغان حکومت به وتوانېږي چې تر یوه حده راستنیدونکو افغان کډوالو ته د ژوند امکانات برابر کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس فخر غلی دی د ونیزی خبرونه د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه تاسو د پاره زمونږ همکار باز محمد عابد هرونه برابرۍ را دي چې وورو د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونو کې به د کتابونو د چاپ په زیاتوالي او د مطالعې په کموالي ریپورت ولرو، بیا بل پروفیسر محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه مرکه ولرو او په اخیره کې به د لوپټی مجلې په بیا پیلېدو هم رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ترازو. سره له دې چې د افغانستان په خوست ولایت کې په دې وروستیو کې یو شمېر لوی کتاب پلورنځي او تر څنګ یې مستقل کتاب بازار جوړ شوی، خو د یاد ولایت یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي چې له مطالعې سره د پخوا پرتله د خلکو مینه کمه شوې ده. دوی افغان دولت ته وړاندیز کوي چې د مطالعې او کتاب لوستنې د ترویج لپاره د ځینې تشویقي او اساسي برنامې پلي کړي. په همدې موضوع له خوست زموږ همکار نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست یو شمېر فرهنګیان او رون اندی وایي چې د ټولنیز میډیا ډیره کارونه، ځینو ورزشي لوبو ته په ساعتونو ساعتونو وخت ورکول او د ځینو ناسمو سرګرمیو له کبله په ځانګړي ډول ځوانانو کې کتاب لوستنه او اساسي مطالعه کمه شوې ده. د خوست فرهنګیان او رون اندو یاد اندېښنې مشال راډیو سره په خبرو کې څرګندې کړې. لیکوال او شاعر فریدالله قربان وړاندیز وکړ چې اکاډمیک مؤسسې او فرهنګي بنسټونه دي د مطالعې د دودولو لپاره بنیادي کار وکړي. دی زیاتوي لیکوال د کتابونو په دې سوړ بازار کې د کتاب پر چاپ خپل شوی لګښت هم نشي پوره کولی.
ټول هغه خلک چې کتاب لیکي، کتاب چاپوي او د کتاب په برخه کې کار کوي، زموږ پانتونونه او زموږ اکاډمیکې ادارې، هغوی د دې ته کار وکړي تر څو مطالعه نورم پراخه شي. او خپله ستونزه هم دا ده، د کتاب د نو لوستلو یو مشکل دا جوړ کړی دی چې دلته د کتاب په سر پیسې نه ګټلی کېږي. تر څو چې د کتاب په سر پیسې ونه ګټلی شي، یو لیکوال ته ژوند نشي ورکولی او لیکوال مجبور دی چې دغه برخه پرېږدي، بیا نور لیکل ونه کړي.
ډاکټر سیف الله غریبیار د هغو ځوانانو له ډلې دی چې په خپل لږ عمر کې لسګونه لوی او واړه کتابونه پښتو ته راژباړلي او ځینې یې پخپله تالیف کړي دي. دی وایي څومره خواري چې د یو کتاب تالیف او ژباړه غواړي، د هغې تکلیف ډېره لږه برخه هم روڼ اندو مطالعې ته نه ده ورکړې.
د ټولنې د یو بل کس په پرتله به زه د یوه کتاب د لیکلو یا د ژباړې په اهمیت ځکه ډېر وپوهېږم چې ما کابو لسګونه کتابونه په خپله ژبه کې ژباړلي تالیف کړي مې دي. څومره انرژي چې د یو کتاب لیکنه یا تالیف یا ژباړه غواړي، هغومره انرژي زموږ ولس مطالعې ته نه ده ورکړي. تر ټولو ستره ستونزه همدا ده.
کتونکي او د نظر خواندان د لوستونکو لپاره د ذوقي کتابونو شتون په مهمو اړتیاو کې ګڼي. آزاد خبریال ګل حبیب شاه الهام وایي چې
ککل لیکوالان د هر چا د ذوق او د هر چا د برخې کتابونه یا وژباړې او یا ولیکي، نو فکر کوم دې برخه کې به پرمختګ شوی وي. د ادب په برخه کې دلته زیات کار شوی دی. که وګورو موږ د اقتصاد په برخه کې، د حقوقو په برخه کې داسې کتابونه نه لرو. هیله مې دا ده چې لیکوالان په دغه ټولې برخې په پام کې ونیسي او ټول ته ګډ کارو.
د ماسترۍ د دورې د ټولنپوهنې د څانګې محصل سپین روان نورزی هم د مطالعې د کمیدو ځینې لاملونه په ګوته کوي او وایي
د مطالعې لپاره د چوکاټ جوړول اړین دي. ډیری ځوانان خپل سری او بې پرګرامه مطالعه کوي چې دا ډول مطالعه د دوی د فکري قوت پر ځای ستړي کوونکي ګرځي. باید ځوانان د کتاب انتخاب د یوې انګیزې پر اساس وکړي، منتخبه مطالعه وکړي او د هر شي د حاصلولو حرص دې له سره لری کړي. یوازې یو مسلک دی په اساسي ډول مطالعه کړي.
مدني فعال همایون دوست وایي کچېرې د خوري وري مطالعه پر ځای یو کس خپل مسلکي مطالعه وکړي، نو ډېر ژر به له مسلکي کس نه په خپل تحصیلي رشته کې یو متخصص شخص جوړ شي.
مطالعه ټولې ګټورې دي او هر څه چې مطالعه شي بیزی وخت مونږ نه مصرف کړای، خو خدا دا چې هر شخص خپل مسلک کې مطالعه وکړي د دې لپاره ډېر موثره ده. مثلا زه د اقتصاد فارغ التحصیل یم، نو زه د اقتصاد په برخه کې څومره مطالعه چې وکم نو دا مطالعه مات پر په دار ثوري مو نورم کوي کوي مو تخصص ته نږدې کوي چې په خپل بخش کې زه یو متخصص اوسېږم.
دا چې د مطالعې سره د ځوانانو د مینې او لیوالتیا په کمیدو کې نور لاملونه کوم دي، په اړه مدني فعال عبدالرؤف وفاوایي:
زما په نظر ځوانان اکثریت په ټولنیزو میډیاو کې مصروف شوي دي، فیسبوک، ټویټر، لینکډین او نور دغه تعقیبوي. او دوی ملت چې د لوبي د کرکټ لوبي چان په ساتونو ساتونو دوی ورته ناست وي اکثر حجرو کې بنډارې جوړې کړې وي بل نسلې مې لوبې لکه کتاب هزي
بلخوا کتون کې وایي چې مطالعه او کتاب لوستنه د یوې ټولنې د وګړو لپاره مهمه مسله ده نو حکومت ته باید چې د مطالعې د کلتور د ترویج لپاره ځینې داسې تشویقي برنامې پلي کړي چې بالاخره کتاب لوستنه او مطالعه د افغانانو د کلتور یوه برخه وګرځي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو پروفیسر محمود ایاس چې لوګدو کلونو رئیس په ادبی ډګر کې فعال ونډه لري د شاعرۍ او لیکوالۍ ترڅنګ په صحافت کې هم نوم لري کابو دونی می لسیزې وړاندې د جنوبی پښتونخوا کوټې نه د سکام په نوم ادبی مجله چلوله او اوس د خال په نوم هم یو مجله چلوي چې د لوستونکو د پام وړ ګرځېدلې ده نو نوموړي سره مو د خال په اړه یوې مرکې ته رابولم
استاد ک د سویلی پختونخوا شل کاله په خوا د ورته ولر شو نو په کوټه کې ډیر زیات ادبی رجحانات او مجلې به بیا د سزن روس ته تاسو د خال په نوم یو مجله راوېستله کدار ته وې شي خال مو لسه وخت نه شروع کړي تر کوم زی عمر ورسول او مقصد دې سو
خال چې دې د په دوبی کې پښتو ادبی تړون یو تنظیم دی او یو دوه تنظیمونه نور دي هغه الحاق سره کړی دی نو هغوی یو پښتو مجله راایستل غوښته نو هغوی چې په خپله کې یو ناسته یې وکړه چې مجله خو به مو را وباسو خو دا مجله به راته چلوي څوک نو ما سره یې خبرې وکړې مو یو مجله شروع کړو یو ډېره ښه معیاري مجله وي نو موږ ډېر سوچ او فکر وکړو نو ستا نوم ذهن ته راغو چې مطلب دا کار که محمود ایاز مو ته وکړي نو دی به دا مجله راته چلوي نو دوی هلته د دوبۍ نه پیسې را لېږي ما ته د خال مجله زه چلوم او داسې خبرې مو یو بل سره شوي دي ما دا ورته وویل چې په حیث د مدیر به زه آزاد یم زه معیاري مجله چلوم په دې کې به تاسو مداخلت نه کوي او زه به کوشش دا کوم چې په هغه کې شاعري هم ښه وي نثر هم ښه وي تنقیدي مضامین افسانې هر څه چې پکې وي که نه ښه مواد پکې وي چې
استاد کدام را ته وویل شي د کله نه مو شروع کړی ده او اوس هم سوی می ګڼې ته رسولې ده دا محله نه ده درې میاشتنۍ ده میاشتنۍ ده څومره وخت پسې چاپ کوي
خال چې دی غالبا د تیر کال نه د دغه نه هم یو کال مخکې اوله ګڼه چې ده د مراویسته غالبا اکتوبر نومبر دسمبر اوله ګڼه مراویسته تقریبا دا اوس یو نیم کال کېږي په دا یو نیم کال کې ما پنځه ګڼې چې دی د خال چې دی دا خپرې شوې دي او تقریبا هر غنه چې دا تقریبا زخیمه ده درې درې نیم سوه پانی لري هر غنه
اوس چې کومه د غروستۍ غنه د کاظم خان شهدا خاص نمبر دی او دم چاپ کړی دی نو دا خو ډیره زخیمه ده تقریبا کم از کم زرو پانو ته غشمیر رسیږي څومره وسیله مو ورته پیدا کړی ده
زموږ یو مشاورتي بورډ دی په هغه کې سویل جعفر را سره دی شوکت ترین دی ډاکټر باقی درانه دی سلطان باشخیل صاحب دی د دوبۍ والا زموږ غوښتنه هم دا و چې مطلب زموږ کوم کلاسیک دی مثلا خوشحال بابا دی رحمان بابا دی هغه باندې ډیر کار شوی دی او حمید بابا او کاظم خان شهدا چې دی په دوه باندې مطلب څه داسې نمبرونه نه دی راوتلي چې مطلب د هغو هر اړخیزه مطالعه وشي نو موږ فیصله دا وکړه چې کاظم خان شهدا چې دی یو ځانګړی نوم دی په پښتو کې که یو مشکل ترین شاعر شته هغه کاظم خان شهدا دی نو په دې اړه دا فیصله وکړه چې کاظم خان شهدا نمبر بچاپو او دا زما د پاره د یو چیلنج نه کوم خبره نه و
استاد د شهدا پاره دومره ګن او اړخیز مزامین مو څنګه ومندل
ما د خوخو لیکوالانو سره د ادیبانو نقادانو او دانشورانو سره رابطه ونیولې ته یقین ومنه باز محمد صاحب چې داسې بم شوي چې یو لیکوال ته ما ډیر ځله ټلیفون کړی دی چې ما وې د دغه سړي مقاله مثلا پرویز ماجور صاحب دی تاسو افغانستان محمد صدیق پسرلی صاحب یو مضمون شعر په هواد اخبار کې چاپ شو او ما ته نور لبیب نثار او ما دا مضمون به ما ته خامخره پیدا کړي راته کمپوز کړي به او ما ته به راسته نو ما په د کاظم خان شهدا کې چې په د باندې مطلب په خوانی په مختلف مجلو کې مزامین خبره شوې دي هغه مضامین میں را پیدا کل مثلا پختو ولس کی غالبا یولس مضامین مختلف لکھوال لکھلی سید گوار فاروق اسماعیل زئی او داس نور کنا نو هغه مضامین میں را پیدا کو پختو کی چاپ شوی او پتا تر کی چاپ شوی زهورونه یو کتاب زهور ایڈوکیٹ د کوهټ ته هغه چاپ کړی دی باغی کی درې څلور مقاله وی ان د شاوخوا چیرې چیرې ما پیدا کړی دی ټول مضامین هم په دې کاظم خان شهدا نمبر کې شامل دي او نوی مضامین هم پکې شامل دي او ما دا کوشش کړی دی چې د کاظم خان شهدا د شاعری او د ده په حواله د ده د ژوند د ده د کار او زیار یعنی هر اړخیزه مطالعه وشي په شاعری باندې خو بیا هم مطلب څه داسې شل پنځه ویشت مضامین چې دي مقالې ورباندې راغلي دي خو د ده د نثر چې کوم اړخ دی هغه بالکل تشنه و مثلا د خپل دیوان دی باچه لیکلې ده او په هغه کې چې کوم سټایل د ده د شاعری دی هم هغه سټایل چې دی په نثر کې هم د هغه سټایل دی ما ځینې ملګرو ته دا ووایه چې تاسو به خصوصا مطلب د هغه په نثر باندې لیکل کوئ نور لابی بن سار ور یو دوه مقالې راواستولې په نثر یې کار کړی دی د کاظم خان شهدا او ما خپل د ده په مقدمه باندې مقدمه لیکلې ده او یو می عمر ګل اسکر صاحب ته ویلو
ډیره مننه استاد
خپل ډیره مهرباني قربان دي سم
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د افغانستان په کونړ ولایت کې د میرمنو لوري خبرېدون کې لوپټه مجله ل یو کال زن ورسته یو زل بیا چاپ شو د مجلې چلون کې وایي چې مجله په زن خبرېدلې اقتصادي ستونزې وي خو لدی ورسته هوډ لري چې خبرېدلې دوامدار وساتي نور حال په ریپورت کې سرل دی چې په افغانستان کې د ولسواکۍ د نظام پر اتک سره لکونړ څخه ګنشمیر چاپی رسنۍ د لوسوالو او مینوالو ترګوتو ورتلی خو اوس په دغه ولایت کې د چاپی رسنیو بهیر د بیلابیلو ستونزو له امله د زنخ کار شوی دی لوپټه هم په کونړ ولایت کې د میرمنو له لوري یوازینۍ چاپی مجله وه چې له یو کلن زن وروسته یو ځل بیا له چاپه راووتله دغه مجله په تیر کې هره میاشت خپرېدله او مینوالو ته رسېدله چې اکثره لوستوالې میرمنې وي د لوپټې مجلې چلوونکي برېښنا شیرزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د مجلې په ځن خبرېدلې اقتصادي ستونزې وي
د دې ځنډې دوی لته و چې هغه مالی لګښت چې موږ په لوپټې مجلې باندې لګوو هغه موږ سره نه پوره کېده اوس د الله په فضل سره موږ وکولای شو چې د لوپټې مجلې بیا پیل کو او چاپی کو او فن موږ ته دغه زمونږ ورونه او ځینې وخت خارج نه هم موږ سره کومک کوي
نوموړي وایي تر اوسه یې د لوپټې دوه دېرش ګڼې چاپ کړي او دغه چاره دوامداره ساتي برېښنا شیرزی وړاندې وایي لوپټه مجله کې د میرمنو اړوند موضوعاتو سربیره بیلابیل ټولنیز سیاسي اقتصادي ادبي او کلتوري موضوعات رانغاړي او له دې لارې غواړي چې کونړیو میرمنو ته دا جرأت ورکړي چې دوی په اړه برخه کې کار کولی شي
د دې مجلې په منځپانګه کې هغه ښځو حقوق په اړه خبرې کیږي او په سیاست په برخه کې او ټولې هغه موضوعګان دي چې د ښځو پورې اړه لري
د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس ندګل فدا وای کونړ کې لوپټه د میرمنو لوري یوازینې مجله ده چې تر ډیره د میرمنو غږ رسولې
زیات فوکس په همدغه باندې شوی دی چې د خویندو لپاره یوازینې هغه لار چې دوی په خپل هدف او موخې ته رسیږي هغه تعلیم دی تعلم دی او زده کړه ده زیات فوکس په همدغه باندې شوی دی او د دې په څنګ کې نور هغه موضوعات چې جون پوری تړلي دي هغه کې اوچت کړه دي خو په دې هیله چې لسوالې ولولې
د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس جنت ګل فدا په کونړ میشتو ملي سوداګرو غږ کوي چې د لوپټې د دوامدار خبرېدو لپاره له دغه مجلې سره مرستې وکړي د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره به تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې.
نن په دې وجه کې خوشحالي ده سارو دنیا دې هر خاطه بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړ.
غږېده نشم درته مې ډېر وژړل و مې بخښه.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندری او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.